دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته افغان ولسمشر مده اشرف غنی امریکایي چارواکو ته د سولې لپاره نوی طرز پرلی ده افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د غتره د ترکیه په کانفرنس کې وړاندې کړی چې لمخې تر وخت مخې پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوی دی درو لوړپوړو افغان چارواکو ویل دي چې ولسمشر مده اشرف غنی پلان لري چې پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د جمهوریت ریاست لپاره نوی انتخابات اعلان کړي د رويټرز خبري اژانس د دغه افغان چارواکو له خولې چې نمونه نه دی خپل سبي لیکلي چې دا د ولسمشر غني د سولې نوې پلان دی تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سولې په تړاو د ترکیه غونډه چې امریکای وړاندیز کړی وو کله کیږي دارګ دی لوړپوړو چارواکو زیاته کړې ده چې دا تر هه امریکایي چارواکو ته سپارلي هواغوي ورته ویل دي چې په خپل کې به سلام مشورې ور باندې وکړي تر اوسه پوری امریکایي چارواکو او طالبانو په دیړه څرې دی ویلي د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د سشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان څخه د بارانۍ ځواکونو وټولو پریکړه د سولې په خبرو کې د پرمختګ پورې تړلې ده د پداسیال کې دا چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وټولو د بیلابیلو انتخابونو او لارو ارزونه کوي د ناتو د بارانو چارو وزیرانو په براکسلز کې په افغانستان کې د ناتو د نظر شپږ سو سرتیرو د راتلونکو پاړه بحثونه کړې دي د امریکا طالبانو په تړون کې راغلي چې د 2023 کال تر مې پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو د تړون شرطونه نه دي پوره کړي څو ورځې مخکې امریکایي رسنیو د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې جمهور رئیس بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو غور کوي امریکا د 2023 کال د فروری په میاشت کې له طالبانو سره د تړون پر اساس طالبان بل القاعده سره اړیکې پرې کوي تشدد به کموي او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبري کوي چې جګړه ختمه شي د امریکا متحده ایالاتونو د سه‌شنبه پر ورځ هوډ کړی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د شوز دوکونو پاړه چې کوم پرمختګ سوی هغه به خوندې وساتي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان پاړه د باس پر وخت ویل موږ باید په افغانستان کې د شوز او انجنونو د ملاتړ لپاره نور څه هم وکړو سفیر زیاته کړه چې افغانستان غواړي چې نړیواله ټولنه سیاسي او مالی مرستې ورسره جاري وساتي نو په هر ډول موافقه کې باید دغه پرمختګونه خوندي وساتل شي او موږ به یو انچ هم د دې خبري وانوړو لدی مخکې امریکایي ډیپلوماټانو داسې خبرداري جاري کړې وو چې که امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه په مکمل توګه ووزي نو کېدای شي چې طالبان د افغانستان لوی برخي ونیسي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د سه شنبه د ورځې په باس کې څو هیوادونو وویل چې دوی په افغانستان کې د تشدد اوسنۍ لوړې کچې لوجي اندېښمن دي په یمن کې حوثي اغیان چې ایران ملاتړ کوي او حکومتي ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي ترمنځ بدترینه جنگ لوجي زرګونه کسان وژل شوی دي د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان د اوربند یو جامع وړاندیز وړاندې کړ چې حوثیانو سمدستي رد کړ او ویل چې په دغه وړاندیز کې څه نه وینستا او په دې ټینګار وکړ چې هوایی او سمندري لارې دي لومړی خلاصې شي لدی مخکې د سعودي عربستان حکومت په یمن کې هوتی شیعانو ته د ملګر ملتونو د څار لاندې د رارخز اوربند وړاندیز کړی وو د هوتیانو تر کنټرول لاندې د مرکز سنا د وایډګر پرانستل او د یمن د دولت او هوتیانو ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول هوتیانو ته د سعودي عربستان نور وړاندیزونه دي تیر کال د اپریل په میاشت کې د کورونا وایرس د خبرېدو لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې هوتی شیعانو سره په جګړه بوختي موقت اوربند اعلان کړی وو هوتیانو د اوربند لپاره وغورځو دا تازه وړاندیزونه دا شمال کیږي چې د هوتی اغیان لوري په سعودي عربستان باندې بریدونه زیات شوی دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل دي چې راتلونکي ونی به د غیواد د لیبیا په پلازمینه ترپولی کې بیرته خپل سفارت خلاص کړي دا په دغه غیواد کې د کلونو جنگونو ورسته د سبات راتلو یو تدریجي نشه بدل کیږي په لیبیا کې د فرانسې سفارت د 2014 کال د جولای په میاشت کې تړل شوی وو د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو د سولې پروسه چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په تیونس کې پیل شو په جنگ کې شکیل وړخونو په دې موافقه وکړه چې په لیبیا کې یو موقتی اجرایی حکومت جوړ کړي په 2018 کال کې په لیبیا کې د خلکو پاسون چې د ناتو سازمان یې ملاتړ کاوه دا هغه وخت جمهور رئیس معمر قذافی لواک لیر کړ او بیا ووژل شو لغه راسي په دغه وخت کې کورنۍ جنگ روان وو په اسرائیلو کې په تیرو دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره د سه شنبه په ورځ انتخابات وسول او د دغه انتخاباتو ابتدایي نتیجې شي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند پر مخ دی. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دولس کلونو راهیسې په واک کې دی او هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پښتنو لمخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لاره پرانستل سي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند سي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په یو سلو شلو څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تیرو درو انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه ول او دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلو په څیر وي چې شایي د پنځم ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابر شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. کاته حمله افغانستان د میتر میاشه پورې د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټلو په تړاو د ناتو د غړو هیوادونو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنز په بروکسل کې خبري روان دي. بل لورته د پارلمان ځنې غړي وایي چې د بروکسل په غونډه کې د دسې پریکړه وشي چې د امریکا سرتیرو وټل مسولانه رحیم ګل سروان په دی اړه رپورت لري.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راغونډ شوي او دغه سازمان د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسله هم د دې سازمان د نننی ناستې په اجنډا کې شامل و. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ناتو غړي هیوادونه باید داسې پریکړه وکړي چې په اساس د افغانستان د بهرنیو سرتیرو وتل مسؤلانه وي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران دوی په افغانستان کې د نظامی ځواکونو موجودیت او خروج لپاره به محلويش جوړوي، خو تیر نهسته چې دوی وکړه په هغه کې قاطع واضح او پریکند فیصله ونه شو چې د افغانستان نه به ټول قوتونه وزي او کدلته به پاتې کیږي.
په دې باندې اوس هم ډېر زیات خبري روانې دي، تر دې پورې چې موږ دا امید لرو او غوښتنه هم ده چې باید ټول طرفونه کوم خپل طرفونه چې باید د توافقنامه ته کوم دي خپل خبرې ته خپل ژوند ته کلک ودرېږي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له رسمي ناستې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ خبريالانو ته وویل چې افغانستان ته ناتو او امریکا په ګډه تللی او په ګډه خو البته مسؤلانه به بیرته راووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې ارزونه لا هم روانه ده او د دې ارزونې لومړنۍ لیدلوري به د ناتو له غړو هیوادونو سره شریک کړي.
We have adjusted together and when the time is right
we'll reunite the label sarwa kala che waqt yo zay barawso gada nokta za che yo zay bayo tere one ulas mr biden well che da mai da lumri ne te pur da tool askar de stul maharvesh tar zan barabar wal sakhti wa har afrika che amerika ka bi da nato mutahidin ba khabri shi.
د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ بیا وویل چې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر او ټولو دیرشو متحدینو سره د افغانستان په اړه به خبري وکړي او پریکړه به یو ځای ونیسي. سټولټنبرګ وویل چې د اوس لپاره غواک د سولې خبرې دي. هغه وویل چې د سولې خبرې د سیاسي جوړجاړي لپاره یوازینی لار ده او د امریکا له لوري د ارزونې نکلک املاتړ کوي. د افغانستان حکومت د بهرنی ځواکونو د وتلو په تړاو خپل خبرګون لري.
دفاع هم تر شپږ نیو سلنه د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپل خاوري او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
طالبان او امریکا غږ ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمخ په اړه د یو میکانیزم درامنځته کولو لپاره طرحه سپارلې ده. په دې حال کې د رویټرز خبری اژانس د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې ولسمشر غنی د ټاکنو یو طرح ترتیب کړي چې په شپږو میاشتو کې به د طالبانو په شمول ټاکنې ترسره کړي او دا طرح به د استانبول کانفرنس ته وړاندې کړي. رحیم ګل ساروان، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زبنګاګ د واشنگټن د سټډیو ناو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې روان 1300 مریض کال کې به افغانستان کې 1890 خون سي جوړ شي او هم به د خون کو ماشونه د هم د روان میاشنه زیات شي. د جمهور رئیس غنی له خوا د یو خون سي زنګ د وهلو نو وروسته فاروم سیشن به په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کې اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د سې شمې پروز د کابل په امانیه لیسه کې د خونځي د زنګ د وهلو وروسته په افغانستان کې سوال لسوم تعلیمي کال په رسمي ډول پیل شو. جمهور رئیس غنی د نوي تعلیمي کال د پیل غونډې ته په وینا کې ویل چې سږ کال به په څلور دېرش ولایتونو کې 700 نوي خونځي جوړ شي. ښاغلی غنی ویل چې د همدې حمل له میاشتې به د ټیټو رتبه ښوونکو معاشونه هم لوړ شي. جمهور رئیس غنی ویل چې وروسته له دې به د خونځیو درسي کتابونه دننه په هیواد کې چاپ شي او هم د داخلي صنایعو د ودې لپاره به له بهر څخه د کاغذ په وارداتو باندې شل پیسه د مالیه ولګي. ښاغلی غنی په افغانستان کې د خونځو جوړولو مصرف او د امنیتي وضعیت له امله د حکومتي مامورینو لخوا د زری لرونکو وسایطو د کارولو مسلې یادونه وکړه. ویل چې د زری لرونکو وسایطو د کارولو پر ځای خونځو جوړولو ته ترجیح ورکړي.
خبره په دې کې ده چې د ولس باید فیصله وکړي چې زری موټر ورکړي چارواکو ته یا مکتبونه جوړي. زه مکتب غواړم، زه سوله غواړم چې موږ زری موټر ته ضرورت نه لرو او ټول پیسو په آزادو ګرځو. نو دا وینه باید ختم سي. دا وینه ناروا ده، غیر شرعي ده او باید ختم سي. مګر ټول باید یو ملي دریځ ونیسو چې خپل اولاد وپسې وګرځو.
جمهور رئیس غنی په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د زده کړو د بهیر په اصلاح کولو ټینګار وکړ او ویل چې په ښوونځو کې زده کړې باید داسې نه وي چې په پوهنتونونو کې محصلین دې ته اړ شي چې بیا د ښوونځیو مضامین ولولي. ښاغلی غنی د عصري زده کړو تر څنګ د زده کوونکو په دیني او ملي روحیه د روزلو اړتیا یادونه وکړه. ویل چې خپل یو مهم څخه یې وپوښتل چې د کندوز مرکز کوم ځای دی. هغه ورته په ځواب کې وویل چې کونړ.
زه هغه نه معلوماتوم ځکه باندې نه راغلی دی او تحصیل نشته، خو اما بحث هم داده چې باید افغانستان وپیژنو، منطقه باید وپیژنو، یو بل باید وپیژنو. موږ ریښې ډېرې عمیقې دي، څو زره کاله ریښې لري. بې د دې ریښو له درک نه دننه کېږي.
جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د مدرسې او ښوونځي ترمنځ د توپیر په له منځه وړلو باندې هم ټینګار وکړ او وویل چې ولس باید پر اسلامي فرهنګ باندې پوه شي.
مدرسه او مکتب تضاد سره مراوړئ، جومات او مکتب په تضاد سره مراوړئ. دا ضروري ده چې پوه سئ دا ټولنه 99.99% مسلمان ده، باید اسلامي فرهنګ باندې ایمګولس پوس.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو اندېښنو ته په اشاره د عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې په ښوونځو کې د زده کړو بهیر وساري تر څو د کورونا د نوې څپې مخه ونیول شي. دې غونډې ته لومړی میرمن رولا غنی بیبي ګل په خپله وینا کې د ټکنالوژۍ سره د زده کوونکو د آشنا کولو په اړه خبرې وکړې. وویل چې په ښوونځو کې د زده کړو پر مهال باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي. د پوهنې وزارت سرپرستی میرمن رنګینا حمیدي غونډې ته وویل چې په ښوونځو کې د زده کړو په پیل کې به پاملرنه د تیر کال د پاتې زده کړو تکرار تواړول شي. میرمن حمیدی ویل چې د تعلیمي نصاب اصلاح کولو بهیر ته به دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د کمیت پر ځای زده کړو کیفیت ښه کړي.
پر کمیت باندې ډیر کار شوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید دې ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغاني هویت، چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلي یو. دوهم بدای چې موږ خپل اولادونه اکلن اماده کو چې کده جهان په سات رقابت نسی کولای، اکلن د منطقه په سات خو رقابت وکي. او دریم د یوشتم پیړی د پار از مش اولادونه باید اماده سي، چون ته مش ټول ته در معلومه سوله چې نور مش د پخوانی سیستم یا د پخوانی نصاب په څیر کا درسونه وایو، مش امادگی ډیره شاته پاته ده.
تیر دلته و نه نیو مریض کال کې په افغانستان کې د کورونا او بعد خبرېدو لامل خونځي د کال په سر کې نو پرانیستل شوی او د اوږدې مودې لپاره تړلی پاتې شوی. که سم تیر کال هم ځکهونکو په خونځو کې سو میاشي زکړې وکړي، خو د کورونا او بعد لامل د زکړو بهیر نیمګړې پاتې شوی. په افغانستان کې د زکړو بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې په دغه هیواد کې د کورونا او بعد هم د خبرېدو په حال کې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار والی وی ډیر تر بدغه ولایت کې د هغه 3009 خونکو د استخدام چاره پیل شي چې ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد ته د سفر په محل ژمنه کړې و. نور جزئیات د ذبیح الله غازی پر رپورت کې اوري.
د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل چې اچین ولسوالۍ ته ورغلی او هلته د ولسی خلکو غونډې ته وویل چې د ننګرهار په کچه د ښوونکو د کمښت ستونزه به د همدې نوي کال په اوایلو کې یو څه حل شي، ځکه ولسمشر محمد اشرف غنی د وعدې مطابق به یوازې ننګرهار کې 3009 نوي ښوونکي وګمارل شي.
سکالې د 14 کال لپاره هغه سل ورځو کې چې کوم سل زیری دي، یو زیره به له خیره سره د ننګرهار د معرفت یا همدارنګه د معلمینو د ستونزې حل باسي. په دې باندې کافي پیشرفت شوی ده او تقرر لپاره به هم یو ځانګړی پروسیجر یا پلان په نظر کې نیول کېږي چې هم به خویندو ته توجه کېږي هم به لرو مناطق ته توجه کېږي.
هغه وایي که څه هم اچین او سپین غر د داعش له منګولو خلاصې شوي خو اوس په کې ورانې شوې ودانۍ آبادېده غواړي او نوی کال به دغه دواړو ولسوالیو کې 25 ښوونځیو ته نوې ودانۍ آبادې کړي.
25 مکاتب مو همدارنګه په دې دوه ولسوالیو کې د اقرا برنامې څخه د دې چتر لاندې دي. ان شاء الله توجه به دې کوو چې دا 14 کال کې جوړ شي. دلته د معرف ډېرې ستونزې دي، د صحت په برخه کې ډېرې ستونزې.
پولیسي خلکو له حکومت وغوښتل چې له معرف رانیولې تر روغتیا او بیا رغونې ټولو برخو کې د حکومت پام غواړي، ځکه دا سیمې تازه امن شوي او که حکومت یې ټینګې نه کړي نو بیا ځلې نام نه کېدی شي.
خو دا چې مونږ ته پاملرنه نه ده شوې، کورونه مو وران دي، معرف مو په صفري نقطه کې پروت دی، صحت مو په صفري نقطه کې پروت دی، دا چې شه راشي چین مامورین ټول سر ووشي.
افغان ولسمشر جلال آباد ته په خپل وروستي سفر کې د دې ولایت لپاره د 4,000 ښوونکو د استخدام ژمنه کړې وه، خو دا چاره لا نه ده پیل شوې او د معرف ادارې خو ویلي چې ننګرهار دا اوس 2,000 ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې تیرو دوو میاشتو کې 940 سره افغانان د جګړو له امله بې ځای شوي دي. بل خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې څه باندې 88,000 کسان بې ځای شوي دي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2021 په لومړیو دوو میاشتو کې 940 افغانان له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اوچا نن د سې شنبې په ورځ ویلي چې یاد کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، په شمال، جنوب، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې یاد کسان د جګړو د دوام له امله بیرته خپلو اصلي سیمو ته نه دي ګرځېدلي. د اوچا دفتر د معلوماتو په اساس د یادو کسانو 40% د پاخه عمر نارینه، 21% ښځې او 95% تر 13 کلنۍ کم عمر ماشومان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل
په تیر کال کې د حمل میاشت نه تر خود میاشت تر پای پورې د جګړې او د نامنې لوجه من شاوخوا اته اتیا سره وسو یو او یا کورنۍ بيځای سو هوادوال لرو چې دغه ارقام زین ولایاتو کې چې متاسفانه د جګړې لکابل او د نامنې لکابل هغه بيځای سوي دي. چې
تخار، کندوز، بدخشان، بغلان، ننګرهار او کونړ هغه ولایتونه دي چې یاد کورنۍ د جګړو لامل ورڅخه بيځای شوي دي. په کابل کې و بيځای شوي. نور پری په دیار امریکا وخت وای
خور غریب من وسم نشتا کار ور نشتا بل سرمایه نه لرو دا خیمه لاندم جون دی خور زار بچی را په غاړه دی.
او چا همدارنګ زیاته کړی چې د 2020 کال په لومړیو دوو میاشتو کې ایران څخه 1,500 او له پاکستان څخه 1,600 کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کارپوهان وایي نړۍ چې په تیلو څومره اتکا د کرونا د وبانه مخکې کوله اوس په بیا هغومره اتکا نه کوي. په نړۍ کې د پاک انرژي د استعمال لپاره زیات کار شوی دی چې پکې الکترونیکی موټرې شامل دي، باوجود دې چې د بایډن اداره وایي چې د سعودي عربستان سره به خپلو اړیکو ته بیا کتنه کوي. چارواکي وایي چې دغه اړیکې زیاتې مهمې دي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د انرژي نړیواله اداره چې په پاریس کې د سار یو غیر دولتي اداره ده وایي چې په پرمختلونکي ملکونو کې به د نفوسو د زیاتېدو له کبله د تیلو په تقاضي کې زیاتوالی راځي، خو په ټوله نړۍ کې د پاکې انرژۍ د استعمال له کبله به د تیلو استعمال کې کموالی راځي. په سویټزرلینډ کې د انرژي کارپو کارنولیا میر وایي چې په 2006 کال کې د تیلو په تقاضي کې 10% کموالی راغلی دی. د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی کمپنۍ سعودي ارامکو په تقاضي کې ډیر زیات کموالی ولیدلی شو. دغه په نړیواله کچه د کرونا د وبا د خپرېدو وروسته وشو او د تیلو په نرخ کې هم یو ډیر لوی کمواله ولیدلی شو. خو د هغې نه وروسته چې خلک د کرونا واکسین وکړي د تیلو بیې به بیا وخیجي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته په ترکیه کې د سعودي خبریال خشوګجي د قتل په معامله کې د سزا نه مسونیت ورکو. هغه ول چې دا به د امریکا په تاریخ کې یو بے ساری ګام وي. برنارد هایل چې په پرنسټن پوهنتون کې د خلیجی چارو کارپو دی وای سعودي عربستان د امریکا لپاره یو ډیر لوی ستراتیژیک اهمیت لري او دا یوازې په تیلو پورې مربوطه نه ده. دا د سیمې د ثبات پاړه ده او دا د نړیوال اقتصادي ثبات پاړه ده. نو ځکه دا ډېرې پیچلې اړیکې دي. د بایډن حکومت د سعودي عربستان پاړه باندې دا نشي کولای چې یوازې د بشري حقوقو مسلې ته وګوري. امریکا په سعودي عربستان کې 15 پوځي اډې لري او په دغه سیمه کې خپل عملیات پراخوي، ځکه د ایران سره هم د امریکا اړیکې ترنګلې دي. یاسمین فاروقی چې د کارنګي په سړنیز مرکز کې کارپوه دوای په منځنی ختیځ کې د امریکا د پاره سعودي عربستان یو مهم ملک دی. هر څوک چې هغه په پوز کې وی هغه به تاسو دا وی دا د نړۍ د یو د ټول نلو اقتصاد دی. هغوی د خپل اسلامي قدرت د وجه په ټول نړۍ کې نفوذ لري. هغوی په منځنی ختیځ کې ډیر لوی مطبوعاتي نفوذ لري. هغوی ټول اسلامي ملکونو ته لاسرسی لري او د هغوی په فکر کې بدلون راوستي شي. فاروق وایي چې سعودي عربستان یو هغه ملک هم دی چې په نړۍ کې د ټول نه زیات وسلې اخلي.
د خوست یو ځوان وایي غوښتل له ښوونځي نه تر فراغت وروسته لوړ زده کړې وکړي او بیا خپل هیواد ته خدمت وکړي، خو وایي چې نشوي د هیلې له خاورو سره خاورې کړي. د خالد په نوم دغه معتاد چې درې ځلې درملنه شوي له نورو ځوانانو غوښتنه لري چې د نشه یي توکو له استعماله ځان وژغوري. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو لسوالی اوسیدونکو خالد دوه کاله مخکې چې د شونځي په یو لسم ټولګي کې وو د خپل معتادو ټولګي والو سره د ملګرتیا په نتیجه کې په نشه یي توکو رسوي. شل کلن خالد وایي غوښتل یې چې له شونځي څخه تر فراغت وروسته لوړې زده کړې وکړي او د هیواد لپاره خدمت وکړي، خو زیاتوي چې نشه یي داخله له خاورو سره خاورې کړي. خالد وایي
واد من نکړه زبو ستمنې وز تر سیدل یا به ډاکټر یا کوم ټولن تم بو اټر سیدل یا ختم وکړل هني اټس ام کلای شو خو زه نه شیم واد نه وای اوس به څو وای زه یو شخص بو وای اوس نه شیم واد څه کوم مست هر سنه وتل یا دې هر سنه د خپل پر دینه دې ټولن نه پښته ما کې په بعد نو بخې دې هر سنه بخې په سړی کې
د خپل کورنۍ مشرزوی او سرپرست هم دی. هغه وایي که څه هم خپل راتلونکی په خپل برباد کړه، خو په کوچنیو وړونو او خپلو دوو اولادونو زده کړې کوي چې روښانه راتلونکی ولري. خالد زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو په موده کې بیلابیل ډوله نشه یي مواد څکول او اوس د کریستال یا د شیشې په څکولو سره ځان نشه کوي. خالد وایي
کور کې دای چې مګ د مثال بخیت اونا اتون په پیسې غوړنه او غوړ خو ته ال ژوند تبا کړو. هر ورځ په دانه جنگ وي غورځای وي هر ورځ هم سره څو اوس دی چې مون نوم دې بات کړو اونې کورونې وخا کورونې خو بس شې سلاید کورونې نوم دې وی غو کې ان خو را وزم په دانه ویش وخم جان جان ګورځای وی پلور سره اترو سره یار چې سره مار مارې کې نه ولې دې بسار.
خالد د خوست معتادینو د درملنې په روختون کې درې ځلې تداوی سوی هم دی، خو هر ځل چې له روختون څخه راوتلی د بیروزګاری لکابلې بیا نشه یي مواد ته مخه کړي. د ایله دولت څخه غوښتنه لري چې د نشه یي موادو د خرڅلاو د مخنیوي ترڅنګ ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کړي. هغه وایي خپل معتاد ملګري هڅولي وه چې ګوندي نشه خوند لري، خو د څو اونیو مسلسلي نشه په نتیجه کې پوسو چې په لوی لاسې ځان د تباهۍ کندې ته ور وغورځوه.
نشه ډېر بادشاهي ده، نشه د بادشاهي ده چې ژوند زه هم بلوسا ورکاوې وجود دلوسا ورکړو ادبور دلوسا ورکړو
نشی توکو دا معتاد وایي چې په خپلې درې ځلې عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو موقع له لاسه ورکړه، خو له نورو ځوانانو غواړي چې له مخدره موادو ځانونه وساتي، زده کړې او یا کوم بل سالم مصروفیت ځان ته وټاکي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې د مخدره موادو ناجایزه تجارت د عامې روغتیا او امنیت او همدغه راز بین المللي ثبات ته یو له ناوړه ګواښونه دي. د 2000 کال د بین المللي نارکوتیک کنټرول ستراتیژي نوی خپور شوی راپورټ د منبع او ترانزیت هیوادونو سره د کار کولو په اهمیت چې د دغه مخدره موادو تدارکاتو په کمولو هم دغه راز په هغه کوښښونو باندې رڼا واچول چې د غیر قانوني مخدره موادو تقاضا کموي او علاج ته لاسرسی پراخوي. په اروپا کې د کوکاین لپاره تقاضا چې له جنوبي امریکا نه راځي زیاته شوې ده، په داسې حال کې چې نیونه او د علاج لپاره تقاضا ډیره زیاته ده. د میتم فیتامین تولید، قاچاق او استعمال چې اکثر وخت له هغو کیمیاوي موادو نه جوړیږي چې په چین کې جوړ شوي دي، په ډیرو سیمو په خاصه توګه په جنوبي شرقي آسیا، د افریقا او شمالي امریکا په ځینو برخو کې د ریکارډ په سطحه زیات استعمالیږي. راپورت څرګندوي چې په 2000 کال کې د بشمیره چیلنجونو په نتیجه کې د غیر قانوني مخدره موادو په خلاف مبارزه مختلطه نتیجه ورکړه. د مثال په ډول د مخدره موادو د منبع او ترانزیتي هیوادو انا علاوه د اندین سیمه له پخوانه او اوس هم د اندېښنې و مهمه سیمه ده. کولمبیا او پیرو د امریکا داسې انډیوالان دي چې ژمنه ورسره کړې ده بیا هم د کوکاین کرکیله او د کوکاین تولید په دغو هیوادونو کې له بل هر وخت نه زیات دی. د کووید 19 په علت د سرحدونو تړل او د مسافرتونو محدودیتونو، د قاچاق لارې او د کیمیاوي موادو د تدارکاتو سلسله ګډوډه کړه، لیکن قاچاقبرانو په چټکۍ سره د نورو لارو او طریقو چاره وکړه او د کال په پای کې په ډیرو سیمو کې د مخدره موادو موجودیت دومره زیات و چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. سره له دې روښانه سیمې هم وې. راپورټونه وایي کولمبیا په 2000 کال کې د مخدره موادو په نیونه کې ریکارډ مات کړی و او د نارکوتیک ضد کوششونو کې سیمه ییزه مشره شوې ده. په عین وخت کې وینزویلا یو ځل بیا د مخدره موادو د کنټرول د بین المللي موافقې له مخې په خپلو مسؤلیتونو کې په څرګنده توګه ناکامه شو. د مادورو د غیر قانوني رژیم اداري فساد او د اقتصاد غلط اداري دغه رژیم په هغه بودیجې متکی کړی دی چې له نارکوتیک قاچاق او له نورو غیر قانوني فعالیتونو لاسته راوړي. مکسیکو چې د لوی اندېښنې بل هیواد دی، د هیروین، فنتالین، میتم، فیتامین اساسی منبع ده او دغه ټول مخدره مواد امریکا ته قاچاق کوي. د لویدیځ نیمه کره نه علاوه میتم فیتامین په برما کې هم جوړیږي او په هغو کیمیاوي موادو سره شغورل کیږي چې په اصل کې له چین نه راوړل شوی دی. او میتم فیتامین ټولې آسیا او د سمندر د غاړې هیوادونو ته رسول کیږي، په داسې حال کې چې د چین حکومت ټول مشابه فیتامین منه کړی دی او امریکا له چین نه غواړي چې د مخدره موادو د بهیر په ګډوډولو کې زیات رول ولوبوي چې غیر قانوني فنتالین او میتم فیتامین تولیدوي چې په نړیواله سطحه قاچاقي. نتاق پرایس ویل امریکا مانی چې په نړیواله مبارزه کې د کامیابۍ مهم فکټر سیاسي اراده ده چې د مخدره موادو په تولید کې کمواله راوړي او موږ به متحد یو چې د هم نظرو حکومتونو سره کار وکړو چې د غیر قانوني مخدره موادو بهیر او استعمال کم کړو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا هم.